द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم قدر من اوریدونکو او سحر مون نیک مرغه دا د وایس اف امریکا جګو ریډیو دا نن د جمعې ورځ کال 2014 د اپریل د میاشتې 15 نیټه د وخت سعودي په پېښور کې د سحر اتمیمی او کندهار کې اته او دلته واشنگتن ڈی سی کې د اپریل د میاشتې 14 نیټه د او د شپې 1:30 بجې دی د خبرونو وړاندې کوونکی یم زه نصیر احمد کاکړ او تر ټولو مخم پام را ګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته د امریکا د کانګرس مسلمان غړي کیت الیسن د داعش لخوا هغه ته د مرګ د ګواښ په جواب کې د غډله د درواغ جنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو ډله بللې او پینټاګان وایي افغانستان کې داعش ډله ډیره کمزوره کړې ده دلته واشنگتن کې د بیلابیلو مذهبونو مشرانو سش کال صدارتي ټاکنو کې برخه اخیستونکو کاندیدانو باندې ژغ کړی چې د مذهب په اساس لکړه کې را پرولو څخه ډډه وکړي په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې مشر ازهر عزیز وایي د کړه کې ویناګانې مسلمانانو ته زیان رسوي او د امریکا په نوی رات سرګند سو اسنادو کې دا سوي چې کال 2009 کې د افغانستان په خوست ولایت کې د سی آی ا په مرکز باندې ځان مرګي برید لپاره د پاکستان یو استخباراتي چارواکي حقانی ډلې ته $200,000 ورکړي وي او سم د دې خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس غړي کیت الیسن د داعش ډلې و وسلوالو ته د هغه دړکو سخت جواب ورکړی چې په خپل وسلوالو یې د الیسن او په لویدیځ کې د نورو مسلمانانو د وژنې ژغ کړی وو د چهارشنبه پر ورځ یو بیان کې الیسن ویلي داعش د دروغجنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو ډله ده او یو هم مسلمان ته د دوی طرز اسلام قبول نه دی هغه ویلی چې حقیقت د داعش په دې د په ضد چې د انصاف زغم او د لا نور اجتماعي نړۍ لپاره مبارزه کوي د داعش ډلې ګواښنې په یوې وپاڼه باندې خبرې شوې وي چې پکې امریکا بریتانیا کینیډا او استرالیا کې په سیاسي توګه فعاله د دوی په اصطلاح د مرتدینو فهرست شامل دی د امریکا د پوجو ویاند ویلی ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد لاسته راوړنې کړې او ډېر په چټکۍ له هغوی څخه سیمې بیرته نیولې دي د پنجشنبه پر ورځ پینټاګان کې برید جنرال چارلز کلیولینډ و خبریالانو ته ویلي د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په کمزوره کېدو ده د ده په وینا درې میاشتې وړاندې دغه وسلوالې ډلې له شپږو څخه تر اتو پورې ولسوالۍ نیولې وې خو اوس یوازې دوې یا درې ولسوالۍ یې په ولکه کې دي امریکایي پوج اټکل کوي چې په افغانستان کې د داعش ډله له زرو څخه بیا تر 3000 پورې وسلوال لري خو ښاغلی کلیولینډ وایي اصل شمیر شایي تر دې هم کم وي په امریکا کې د بیلابیلو مذهبونو مشرانو د هیواد په ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند باندې ژغ کړی چې په خپلو ګوندونو کې د مسلمانانو په ضد تعصب رد کړي د پنجشنبه پر ورځ واشنگتن پریس کلب کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وینا کې د مشرانو ویلي دواړو ګوندونو ته یو رسمي لیک هم استولی چې پکې د توپیری رویې مسلمانانو ضد کرکه او ناسمه ژبه کارونې په خلاف دی ودرېږي د خبري غونډه په شمالي امریکا کې د اسلامي ټولنې لخوا را جوړ کړل شوې و او مطبوعاتي کانفرنس کې د داعش وسلوالې ډلې په کلکه غندنه وسوه د امریکا په نوی را څرګند سو اسنادو کې دا سوي چې د پاکستان یو استخباراتي چارواکي کال 2009 کې په ختیځ افغانستان کې د امریکا په استخباراتي مرکز باندې د ځانمرګي برید لپاره یو وسلوال سازمان ته $200,000 ورکړي وي د سی ای ای په تاریخ کې دا تر ټولو جدي حمله و چې په خوست افغانستان کې د ادارې په مرکز تر سره سو چې پکې و کسان ووژل سو او شپږ نور ژوبل دي د حمله تور د اردن په یو ډاکټر و چې د القاعده او طالبانو لپاره کار کاوه خو د پنځشنبه پر ورځ بر سیر سوي اسنادو کې ویل سوي چې د پاکستان استخباراتي ادارې او د حکانی وسلوالې ډلې هم د حمله په پلان کې مهم رول درلود امریکا له ډیره وخته په پاکستان تور لګوي چې له حکانی ډلې سره اړیکې لري که څه هم پاکستان په تازه اسنادو سملاسي خبرګون نه دي څرګند کړی خو تر دې وړاندې داسې تورونه رد کړي دي ټاکل شوی چې د شام د حکومت پلاوی بنن د جمعې پر ورځ جنوا کې د مخالفینو له استازو سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي دوی به هڅه کوي چې هلته له 15 کلونو راهیسې روانه جګړې ته د پای ټکی کښېږدي دغه کشاله کې نزدې 15 لکه کسان وژل شوي دي. خدای یره هم څرګندېږي چې شایي ډز بندیز مات سي. په عین وخت کې په حلب او هومس کې جګړه مخ په زیاتېدو ده او مخالفین وایي حکومت په ولسي وګړو بمباري کوي. د شام لپاره د ملګري ملتونو ځانګړی استازی څوک چې د مذاکراتو څارنه کوي وایي محاصره سو شهرونو ته د بشري مرستو رسولو هڅه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی هغه به ل خپل روسی هم منصب سرګی لاوروف سره د روسیې د جنگي الوتکو د امریکا ل جنگي بیړۍ سره تر خطرناک هده نزدې پروازونه باندې خبرې کوي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جان کیربی د پنځشنبه پر ورځ ویلی کیری د روسیانو اقدام غیر مسلکی بې ځایه راپارونکی او په حقیقت کې ډیر خطرناک بلل دی. روسیه وایي د دوی پایلټانو پر یو اس اس ډونالډ کوک نومي بیړۍ باندې د پروازونو په وخت ټول نړیوال قانونونه په پام کې ساتلی وو. په جاپان کې چارواکي وایي د یوې زورورې زلزلې له امله لږتر لږه 9 کسان مړه او په سلهاو نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په ژوبل کسانو کې د 50 صحي وزه کړکېچنه ده. د امریکا د ځمکني علومو اداره وایي د جاپان په جنوبي ماشیکي سیمه کې راغلي زلزله 6.2 درجې وه. هلته ځایي مامورین وایي نږدې 19 کورونه هم په زلزله کې نړېدلي دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو د ګلو کتر منورتونکو سهارنی خبري خبرونه تر واشنگټن ڈی سی څخه وګورئ. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واوریدل، د امریکا د کانګرس غړي کیت الیسن د داعش ډلې د وسلوالو د هغه دړکو سخت جواب ورکړی چې په خپلو وسلوالو د الیسن او په لویدیز کې د نور مسلمانانو د وژنې ژغ کړی وو. د چهارشنبه پر ورځ یو بیان کې الیسن ویلي داعش د درواغجنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو ډله ده. نور تفصیل په دې باب د وایس اف امریکا په رپورټ کې صداقت جان وړاندې کوي.
کانګرسمن کیت الیسن د داعش لخوا هغه ته د مرګ د ګواښ په جواب کې سخت خبرې وکړې. داعش د دروغجنو قاتلانو تشدد کوونکو او د جنسي تیری کوونکو مجموعه ده. هغه وویل دا حقیقت چې زه د داعش په خراب نظر کېم، خای چې زه د انصاف، برداشت او د اجتماعي نړۍ د پاره جنګیږم. ښاغلی الیسن مطبوعاتو ته د شروع چهارشنبه په ورځ شایع شوي بیان کې وویل. په خپل بیان کې کیت الیسن وویل د هغه په علم کې یو هم داسې مسلمان نشته چې د داعش د اسلام د تشریع سره اتفاق لري. هم د شروع چهارشنبه په ورځ صدر براک اوباما داعش په اړه د لوړ رتبه مامورینو سره د لیدی کاتو وروستو ډلې ته سخت خبرداری
وکړو.
صدر براک اوباما وایي د داعش بربریت د دې زهرجن تنظیم ځکه د مخ نه د دې د ختمولو لپاره د امریکا او د اتحادي هیوادونو اتفاق او اراده نور هم مضبوطوي. د کانګرس د غړي د بیان نه وړاندې داعش په خپلو حامیانو د کیت الیسن او په غربي نړۍ کې میشته د نورو مسلمانانو د وجلو د داعش ګواښ په انټرنیټ چاپ شوی دی چې پکې د داسې کسانو فهرست شامل دی چې ډلې ورته په امریکا، کینیډا او آسټرالیا کې په سیاسي توګه فعال مرتدان ویلي دي. په دغه فهرست کې د کانګرسمن کیت الیسن او د کانګرس د دویم مسلمان غړي نمونه هم شامل دي. په امریکا کې د مسلمانانو د حقوقو یو تنظیم کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشنز کانګرسمن کیت الیسن ته د داعش د دړکې غندنه وکړه. کونسل ویلي د تنظیم مشر ایاد آواد تصویر هم د دغه بیان سره شاپ شوی دی په کوم کې چې داعش کیت الیسن ته دړکه کړې ده. د کونسل یو چارواکي جیلانی حسین د امریکا ډبلیو سی سی او ټلویژن ته ویلي داعش د هر هغه فکر د چکولو هڅه کوي چې د ډلې د سوچ په کلکه مخالفت کوي.
When you continue to challenge those who try to hijack our faith, we will come at the crossfire of their efforts.
ښاغلی حسین وایي داعش د مسلمانانو عقیده یرغمل کړې ده او څوک چې مزاحمت کوي ډلې د هغه خلاف کوششونه شروع کړي. په انټرنیټ د داعش د بیان سره د ډلې د مشر ابوبکر البغدادي عکس هم لګېدلی دی چې په وینو سره چاړې نیولې ده او وایي په فهرست کې یوازې هغه خلک بخښنه ترلاسه کولی شي څوک چې د هغه په وینا خپل ځانونه امارت اسلامي ته تسلیم کړي. د داعش په فهرست کې د نورو مسلمانانو ترڅنګ د پخوانی خارجه وزیر او د صدارت امیدوار هیلری کلینټن مرستیالې، هما عابدین او د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی دپاره د امریکې پخوانی استازي رشاد حسین نمونه هم شامل دي.
په امریکا کې د بیلابیلو مذهبونو مشرانو د هیواد پر ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند باندې ژغ کړی چې په خپلو ګوندونو کې د مسلمانانو په ضد تعصب رد کړي. د پنځشنبه په ورځ واشنگټن پریس کلب کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کې د مشرانو ویلي دواړو ګوندونو ته یې په رسمي توګه یو لیک هم استولی دی چې پکې د توپیری رویې مسلمانانو ضد کرکه او ناسمه ژبه کارونې په خلاف دغه ګوندونه ودرېږي. هم د خبری غونډه چې په واشنگټن کې سوي زموږ همکار افتخار حسین ورته ورغلی، هلته له مشرانو سره خبرې کړې او نور تفصیل نوشروان کلندر په دې رپورت کې راکوي.
د امریکا سرخار واشنگټن کې د مسلمانانو، عیسائی مذهب او نور مذهبونو سره تعلق لرونکو مشرانو د خبري کانفرنس په مهال د مذهبي کرکې راپارولو مخنیوي لپاره د امریکا ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو نه دا غوښتنه په داسې وخت کې کړې دي چې داعش ډلې په عیني حال کې د کانګرس غړي کیت الیسن او د نړۍ یو شمېر مسلمانانو مشرانو ته مرتد او منافقین ویل دي او په خپلو پلویانو یې غږ کړی دی. د کانګرس غړي کیت الیسن دې قتل کړي او غربي نړۍ کې دي داسې نور مشران په هدف کړي. د واشنگټن نېشنل پریس کلب کې خبري کانفرنس ته د وینا په محل د امریکا مسلمانانو تنظیم اسلامک سوسایټي اف نارث امریکا اسنا صدر اظهر عزیز، د مسیحي ورورولۍ پخوانی بیشپ کارډینل تھیوډور میکرک، د اسلامک ایډم سینټر مشر امام ماجد وینا وکړه. دغه خبري کانفرنس د بین المذاهب اتحاد د 22 مختلفو مذهبونو لخوا د 2 ورځنۍ اجتماع په اخیره کې شوې دی او دغه 2 ورځنۍ اجتماع ته موضوع ورکړی شوی وا اوګه په اوګه یا قدم په قدم. د بیلابیلو مذهبونو مشرانو په دې وخت وویل چې دوی به سپینې ماڼۍ ته هم ځي او سپینې ماڼۍ به د مذهبونو په ضد د جذباتو راپارولو د اندېښنو نه خبروي. د خبري کانفرنس په وخت یو ځل بیا د کال 2014 هغه فتوا تازه کړې شوه چې پکې امریکایي مسلمانانو په نړۍ کې د عمومي ترهګرۍ ترڅنګ د داعش د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د خبری کانفرنس په محل د ډیو ریډیو همکار افتخار حسین سره د خبرو په وخت د امریکایي مسلمانانو د ټولنې اسلامک سوسایټي اف نارث امریکا صدر اظهر عزیز وویل، مونږ په دې عقیده یو چې نړۍ کې چرته هم لږکي یا اقلیتونه وي ورسره امتیازي سلوک ناروا دی. د په دې محل د کانګرس مسلمان غړي کیت الیسن ته د داعش لخوا د قتل دړکو غندنه کړې او وی ویل داعش د قاتلانو یو ټولنه ده. Protected, they themselves will be taking precautions to ensure their safety and security, but I believe these مونږ په دې یقین کوو چې کیت الیسن ته به پورا تحفظ ورکړی کیږي. مونږ دغه دړکو ته شهسیت نه ورکو، خو بیا هم د سکیورټی ادارو باندې غږ کوو باید د کیت الیسن د سکیورټی دی پورا خیال وساتل شي. په دې محل د اسلامک ایډم سنټر ډایرکټر امام ماجد اویل، داعش او نورې ترهګرې ډلې دوی او د دوی امریکایي ملګري په داسې دړکو نشي یرولې. داعش and all other cult of terror, they cannot terrorize. امام ماجد وای، مونږه د داعش او داسې هر رقم ډلو لخوا تشدد، کرکې او مذهبي جنونیت ته د ماتې ورکولو لپاره یو یو، او د تشدد پیخي او کارویانې که امریکا او غربي نړۍ کې وي یا مسلمان نړۍ کې، دغه د داعش تندره و ذهنیت په ډاګه کوي. مونږ په دې معاملې کې د خپل امریکایي ملګرو او دوستانو سره یو یو او د دوی به پوره حفاظت کوو او یو ځل بیا وایو داعش به ماتې او تاوان خوري.
د وایس اف امریکا جوړېږي. دا ګل او قدرمن اوریدونکو اوس هم د شام په بابیو ریپورت چې په شام کې د بشري مرستو د رسونو لپاره د ملګری ملتونو یو اداره چې د دې څارنه کوي د صدر بشار الاسد په حکومت یې ډېرې سختې نیوکې کړې دي چې محاصره سو سیمو ته د نړیوالې ادارې لخوا مرستې نه پرېږدي او په لاره کې خنډونه اچوي. نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې ریپورت کې. د شام لپاره د ملګری ملتونو استازي سټیفن ډی مستورا ویلي د بشري مرستو په حقله د نړیوال ادارې د ټاسک فورس غړي په شام کې سلهاو زره کسانو ته د مرستو رسولو په اړه د اقدام نه کولو پر سر ډیر ناهیلي سوي دي. هغه وویل دا د قبلونې وړ نه ده چې له خوراک څخه محروم خلکو ته دي له میاشتو راهیسې مرستې نه رسیږي. د د پوینا یو ښه اړخ البته دا دی چې د شام په دیر الزور ښار کې له فضا څخه د خوراکي توکو د غورځولو لړۍ په ښه توګه دوامدار ده. سټیفن ډی مستورا وویل د خوراک نړیوالې ادارې دې اونۍ په تخنیکي توګه مشکل درې عملیات په بریالیتوب سره ترسره کړي دي او د پنځشنبې په ورځ د خوراک پیلټس د اسلامي ریاست وسلوالې ډلې مضبوط مرکز ته غورځول سوي چې دغه سیمې ته د سړک لارې بندې دي.
The next airdrops are also likely to include not only food items but medical items which are very much needed in the area.
هغه وای نور سامانونه چې بغورځول کیږي هغه کې به نه یوازې خوراکي مواد بلکې طبي سامانونه هم شامل وي چې هغه سیمه کې ورته ډیره اړتیا ده. تر اوسه پورې 55 ټنه سامان د خوراک د نړیوالې ادارې د الوتکو لاري غورځول سوي دي او دا ډیر حوصله افزا دی. ډیمستورا وویل هغه یقین لري چې د اپریل په 24 نیټه به د واکسینو یو مهم ملي کمپاین شروع شي. د د پوینا دغه مسله باندې شامی چارواکو سره د دمشق په ملاقات کې خبرې کړې دي او په هغه یې ژغ کړی چې دغه کمپاین دی نه ځنډوي.
That would have been very bad because the Syrian people need to see for their own children wherever they are the possibility of having this campaign of vaccination.
هغه وای دا به ډیر بد وای په دې چې شامی خلک د خپلو بچیانو لپاره دا لیدل غواړي چیرې چې هم د واکسینو د کمپاین امکان وي که څه هم ساحه یې کمه وي او له دې پرته چې د هیواد په ځینې برخو کې وضع کړکېچنه ده ډزبندي تر اوسه دوام لري او واکسینو ته باید اجازه ورکول سي او د دې د نه کولو لپاره باید څه پلمې نه وي. د چهارشنبه پر ورځ په شام کې د سولې لپاره د بلواسطه خبرو اترو دریم پړاو شروع شوی دی. ډیمستورا وایي هغه پلان لري چې د سیاسي انتقال په اړه د حکومت او مخالفینو ترمنځ کوچلي خبرې اترې وسی. ریډیو دا اوس هم جو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په وروستیو سیلابونو کې شانګلا، کوهستان، بونیر او بټګرام سیمو کې ډیر سخت زیان اوریدلی دی او ځایي خلک وایي چې د زیان برسیره لا تر اوسه و حکومتي مرستو ته انتظار دی. احسان محمد خان ور باندې نور تفصیل راکوي.
د دغه تیر شوی بارانونو له وجې چې یو خوا سړکونو لارو او ودانو ته هم ډیر زیان رسیدلې نو بل خوا د خیبر پښتونخوا په شانګلا، کوهستان، بونیر او د بټګرام علي تحصیل کې د ځای خلکو په خپل سر جوړې کړې د برېښنا پیدا کولو جرندو نظام هم د سیلابونو تباه کړي. د شانګلې شاپور کلی اوسیدونکو ګلاب شاپوري وای په زیاتره برخو کې هم د دغه جرندو د لارې برېښنا پیدا کېدله خو د دې نظام د تباهی ورستو وس غونډه سیمه په تیرو کې ډوبه شوی او د سیمه ولس چې په ماشی توګه ډیر کمزوري دي په فوري توګه د برېښنا د دغه نظام د بهالۍ توان نه لري.
ټوله غټه مسله چې هغه د جنریټر په دی وځي موږ په دې باندې څنګه پوره کوله او موږ د رڼا را کوله نو ور تقریبا یو لور دوه سوځي وسې چې موږ بالکل رڼا نشتی چې موږ هغه جنریټر چې په ډیر سخت باندې موږ جوړ کړو موږ چاندې کړی دي او کور په کور ګرځېدلی وو او د مخایرو آزاد سره کې ملو شو او هغه هغه جنریټر چې کله تیار
پیدا کولو د مهاجران دي چې ځای اوسیدونکو به ترې ګټه پورته کوله او د دغه نظام خرڅونه به یې په خپلو کې د چندې د لارې سرته کول. خو اوس چې دغه د برېښنا د جرندو نظام بیا روانولو دپاره په یوه جرنده د لسو نه تر پنځه لسو لکو یو ځای خرڅ راځي، نو دغه ځایي اوسیدونکو سره بله کومه لار پاتې نه شوه او د حکومت په لوري هیله مندي چې ورسره کومک وکړي. یو ځایي اوسیدونکی فهد خان وایي،
خو موږ د ریډیو په ساتت باندې ورته دا پیغام ورسول غواړو، هغوی په خپل یم ویني او زمونږ خصوصا د خپل د ویراله پرویز خټک نه دا غټه جیله ده چې هغه راغی او هوایي سروې کول او لاړ ضلعه شانګله کې، هغه یو پنځه منټه سپه قدرته هم نه دی کړی. موږ حکومت دا مطالبه کول غواړو چې د دغه بنیادي کوم څیزونه چې دي چې هغه اوس د خلکو د وس نه ده، هغوی ته دغه سهولیات ورکړي چې جرنیټر ورته ورکړي، د هغې دپاره هغه کوم پیپونه چې هغه د ولو دپاره ورته لږ سیمټ یا څه ورکړی شي چې خلک د خپل د رڼا د بحالۍ دپاره څه نه څه دغه وکیلارو بس.
د شنګلي او کوهستان ضلعو دننه چې زیاتره رابطه سړکونه هم بندي او د کوهستان شنګلي او شمالي سیمو څخه تیر شوی یوازینی مرکزي شهرای ریشم سړک هم تر دې دمه تړلې پروت دی. یو خوا چې دغه ځمکنۍ د رسد لارو تړل کېدو له وجې خوراکي شیانو کمیز هم په زیاتېدو دی، نو بل لوري د برېښنا د دغه نظام خرابېدو له وجې د ځایي اوسیدونکو ستونزې نورې هم برغې شوې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ایبټ آباد.
درته وړاندې کوو چې زموږ خبریال داود جبار خیل په پاکستان کې د افغان کډوالو د ریاست له مسؤل پوهاند عبدالجلیلی سره کړې ده. عبدالجلیلی ورته وایي چې په 6 اپریل د افغانستان د کډوالو وزیر به د پاکستان دوره کوي او له پاکستانی چارواکو سره به د کډوالو د ستونزو په باب او په خاصه توګه د کډوالو لپاره د استوګنې په کارډونو باندې خبرې کوي. نور تفصیل هم په دې مرکه کې.
محترم جبرخیل صاحب، بنیادی اصلاح دا شوې ده چې مهاجرینو ته د 2018 د دسمبر تر 1 تاریخه پورې پاکستان حکومت وخت ورکړی دی او په دې ارتباط باندې موافقه هم په کابل کې شوې وه، لیکن په دې کې پاکستان حکومت یو شرط خو هغه دا و چې دغه مسوده به د سفران وزارت لخوا لیږل کیږي د پاکستان کابینې ته او پاکستان کابینې د پاس کېدو نه وروسته یعنی د تصویبېدو نه وروسته به د مهاجرینو ته کارتونه ورکول کیږي او دا وخت به تمدیدی. لبه د مرغه تقریبا دغه شپږ میاشتې واغشتې چې د شپږو میاشتو کې دا مسوده کابینې ته مخکې نه کړای شو او پاکستان حکومت هم چې کله په 2015 دسمبر په 1 تاریخ باندې د مهاجرینو د پاتې کېدو وخت پای ته ورسېد، د یو نوټیفیکیشن یا اډر په اساس باندې د وزیر اعظم شپږ میاشتې دا موده اوږده کړه. د اپریل په 6 تاریخ باندې دغه روانه میاشت چې ده په 6 تاریخ باندې د افغانستان د مهاجرینو وزیر پاکستان ته او د هغې د سفر موخه او هدف همدا دی چې پاکستان حکومت سره په دې اړوند باندې موافقې ته ورسي او همدارنګ د هغه مهاجرینو په اړوند چې دلته غیر رجستر شوي دي او دا غټ مشکل دی، د دې په اړه د پاکستان حکومت سره خبرې کوي.
وزیر برازي پاکستان ته په 6 اپریل باندې نو دا به د چا سره ملاقات کوي؟
په پام کې ده چې د مهاجرینو محترم وزیر بلخي صاحب د پاکستان د صدر اعظم سره ملاقات وکړي، د وزیر داخله سره ملاقات وکړي، د وزیر سفران سره ملاقات وکړي او همدارنګه مشیر د ملاقات په 1 اپریل به جناب وزیر صاحب پیښور ته تشریف راوړي او دلته به انشاءالله د مهاجرینو د نمایندګانو سره او د پیښور د خیبر پختونخوا ایالت وزیر اعلی پرویز خټک صاحب سره ملاقات کوي.
اکثر افغانان په پاکستان کې اوسېږي او ټول دا وایي غټ مشکلات چې افغانستان کې موږ ته دي، هغه یو خوا امنیت ته ستونزه سي، دا هغه زموږ د کورونو نشتوالی ده.
بنیادي ستاسو خبرې سره زه موافق یم چې په درې غټې ستونزې یعنې میجر پوینټونه دي چې په دې ارتباط باندې مهاجرین افغانستان ته نستنیږي او مهاجرین ظاهرا دغه خبرې کوي چې اولې په افغانستان کې د عدم سرپناه خبره ده، دویمې د عدم کاریابۍ خبره او دریم امنیتي موضوعات دي او یو څه اندازه دلته د ځینې مهاجرینو سیاسي قناعتونه دي. پر حال افغانستان د اسلامي جمهوریت د مهاجرینو وزارت چې دی په دې اړوند باندې خپله برنامه لري، خپل پروګرام لري او کوم نوی سیټ اپ یا کوم نوی رهبریت چې د مهاجرینو وزارت راغلی دی هغه په دې کې کوشان دی. تقریبا شپه ورځ کار کوي چې په دې درې وړو پوینټونو باندې کارو کې مهاجرین افغانستان کې ځای په ځای کې او مهاجرینو ته داسې کوم غوښتنې چې دي نو په هغې ارتباط باندې ډېر پام ورته خپل وګرځوي، او په دې ارتباط باندې مهاجرین ژوند وزارت ستراتیژي جوړه شوې ده.
رئیس صاحب، له وایس آف امریکا ډیوا راډیو تلویزیون سره د مرکې کولو ډېره زیاته مننه. کور ودان،
ډېره مننه، شکریا ستاسو نه.
خیبر پښتونخوا ولوري ته یوه بیا چې په کال 2002 کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ځنګلونو په باب کومه تګلاره جوړه کړې وه، د هغه په ضد د کوهستان ډیر بالا خلکو احتجاج کړی دی. زموږ خبریال حمیدالله سره هم دغه خلکو خبرې کړې او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
گران اوریدم کو دا وخت دو کوهستان نا دو ضلع دیربالا نا د جنگل او چکم مالکان دی کم مقامی قبایل دی داغي مشران راغلی دی، او دی د حکومت د کال 2002 د جنگلات په حق له چکم پالیسی ته تګلار ده داغي خلاف خبري کوي. حضرت سره خبري کو چې د دې په دغه باندې اعتراضونه سړي مشه تاسو سره تلول ځان راو پیژنې او راوته وې چکم کم کومونه راغلی.
زروغانه ما خان محمد نوم مې مخک پالیسی چې کله راغښوه او دا نه منل کېږي. د دې وجه دا ده چې مشاهیرت نه کیږي. پښتون گوجر کوستانه د دې دریو قانون نو په کسان ناسې په مشوره شکه ما پالیسی وځه شي نو هغه بالکل
په دې شته پالیسی باندې تاسو سره درځي بای کې په کم کم باندې تاسو
هغه نشته چې وسه موږ ته واوره ولا تاسو به چې باندې لځي د غوا په سر په 200 روپۍ ورکوي موږ ته باندې وايي پورته زغرونو ته د بزې په سر په 2 د غوا په سر په 200 ورکوي د بزې په سر په 150 ورکوي د ګړې په سر په 150 ورکوي ځنګل کې څوک اخري بي داغه به ټیک سور کوي د ځنګل نه بګنده تار تاویږي نو دا ځنګل ولاړ له لاندې زمون کور دی دی ونه چې واور راوړيږي زمون په پلی لګي نو موږ بچر تلا شو خیردار ته وایا تیرم ضلع را دا پېښورم ضلع را اسلام آباد هم ضلع را لاهورم ضلع را چې نواب وړی دی شپېته کاله وشو شپېته کاله کې موږ ته یو روډ جوړ نه شو.
او تاسو راته مشر وایي چې خپل لول ځان را وپېژنې او بیا راته ووایه چې تاسو یو بله مهمه غوښتنه وکړه چې هغه نور علاقې چې ځنګلونه دي پکې د هغې پرایورټی کې بیا د جنکو تعلیم دی نور تعلیمونه دي هغه کم کمیابي دي او تاسو پایې کې څه غواړئ؟
ښایسته محمد زه معلوم دی پښتون قوم سره تعلق ساتم کومه د موجوده پالیسي چې ده او دا جوړه شوې ده په دې کې موږ ټیکسونه نه منو. ریلټی چې دغه ځنګل جوړیږي د قوم د پاره پکې اتیاپی صدا ده او په بازي ځایونو کې 60 نو د 60 نه موږ چې کومه ده نو دا وایو چې په یو کور کې موږ ته وړې جمع نه دي دا د ټول اسیش. او د جنکو د تعلیم زمونږ جی په زرونو زرونو زبتا ویل لکه زه اوس په خپل د ډمبرکول باشنده يم د ډمبرکول نواخله د لاموتې د جنیا د جندرې پورې دا ډېر لری یو حلقه پراته ده خو په دې ځای کې په یو ځای کې د جنکو اسکول نشته ده چې دا جنکې زیات پرې ده چې دا په کې د پنځم پورې تعلیم هم وکی او دا چرته کتاب خو په لګ ویلې شي چې دنیا لاړه کم هټه ورسه ده مونږ په کې وسم هغه د شاد پیټینه خلاص نه یو.
تاسو ته مشر دا وایي چې د ریالټی دا وښ چې دي دا لا خپل نوم وای او دا څنګه کیږي بیا تاسو زنانو د پرم غوښتنه وکړه؟
زما دا تاج محمد نوم ده او زه د سیاست د علاقې دغه ما سابقه ممبر یم د کوستان پکې ته چدن اوس مخینه نه ورکول نو موږ وای چې زنانه او د بچو کم کور کې زنانه یې دغه داغول هم حق ورکی
په کم کور کې نارینه نه نو
تاسو موږ وای چې کم کور کې زنانه یې او نارینه نه یو غي لونه یو دغه نو دا هغه ته دي هم حق او مساوی تقسیم دی وشي دي دا موږ دا خبره ده جی
ګور کوم سره تعلق لري په سابقه نه پلازم نه
قانون ده سره
شهر اعظم می نوم ده زه دا ټیکو نه او د بیا رسیدن کایم چې زمو د قوم د پاره چې کم دینو په دې کې تاوان دی په دې کې ټیک شنو لګول دي حکومت هغه پالیسي کې دن نه دي او په دې کې چې کم دینو په چراغانو باندې چې کم دې پابندي لګي په دې کې چې کم دینو زنجیر چې کم دینو زمو پزمو کو باندې راولي هغه زنجیر نه بار چې کم دینو حکومت وې دا زمو مارکیټ ته زمونږه هغه کې باندې دي زمو چراغار دي زمو په کې مالونه چې کم دینو باغو کې موږ خپل گزاره کوو. اصلي چې پښتون او ګجر چې کم دینو دا په ځنګل کې وشي ځنګل ته نږدې آبادی زمونږ کلی زمونږ آبادی چې کم دینو ځنګل ته نږدې دي 60% لیټی چې موږ ته مقرر کړل په 2002 کې نو په دې کې چې کم دینو سلطان خیز په دښت 80% ته موږ ته 60% ته زمونږ حکومت نو په زور دا مطالبه ده چې زمونږ غریبه علاقه ده موږ ته دې 80%
حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پہ.
تاسو زموږ درې ساعته سهارنۍ خبرونه واوریدلې او په څو شیبو کې د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. هم په دې څپو به تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. خو له جبري ویډیو سره اوسئ. د پاکستان په وخت د ماښام شپږ او د افغانستان په وخت پنځه نیمه بجې به یوارې بیا زموږ همکاران له تازه رپورټونو او د سیمې د نړۍ د حالاتو په باب تاسو ته یوارې بیا معلومات درکوي. تر هغو پورې مو زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل پروډوسر زاهد خټک په لویه لاس پارو. د خدای پامان.